دا مشال رادیو دا وخت په خبر کې د سحر نه بجې دي. دا مشال رادیو د نه ساته خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز درته هر کله وایم. نن د اتوار ورځ د 2016 میلادي کال د نومبر میاشتې 8 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې بعد امریکا د ولسمشر انتخاباتو نتیجو په اړه تازه معلومات او ځانګړي راپورونه لرو. د دې ترڅنګ په نورو موضوعاتو هم درته ځانګړي راپورونه لرو. یو څو سندرې هم اورېدې شي. خو لومړی به د دې ساعت تازه خبرونه واورو. دا خبرونه سرټی کې غیر رسمي نتیجې وای جو بایدن به د امریکا او شپږ سلوي ختم صدر وي. د امریکا ملګرو هیوادونو جو بایدن ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړي. او د پاکستان ډیموکراټک موومنت د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټي ترمنځ د اختلافاتو خبره رد کړي. دا خبرونه تفصیل. د ډیموکرات ګوند کاندي جو بایدن د امریکا ولسمشریز ټاکنو کې بری ترلاسه کړی و. او یا کلن بایدن د نومبر پر 8 د واشنگټن له وخت سره سحر 12 بجې ګټونکو اعلان شو. په امریکا کې د نومبر پر 3 ولسمشری انتخابات وشول، خو په ګڼو ریاستونو کې د رای شمیرنې وخت واخست چې له بجې سلو ورځې وروسته ګټونکو کاندید اعلان شو. ترامپ د 1992 کال را په دې خوا لومړی امریکایي ولسمشر دی چې د دویم بار انتخاباتو کې ماتې وخوړه. د دې مخکې په 1992 کال کې بل کلنټن جارج ډبلیو بوش ته ماتې ورکړې وه. ولسمشر ترامپ له ماتې منلو څخه انکار وکړ او ویل چې ټاکنې لا ختمې نه دي او هغه به د انتخاباتو پایلې عدالت کې چیلنج کوي. پخوانی مرستیال ولسمشر او د ډیموکرات ګوند کاندي جو بایدن چې د ډلاویر ریاست سینیټر دی په ریکارډ کچا 4.5 میلیون رای ترلاسه کړې دي. نوموړي ویل چې دا د هغه لپاره د ویاړ خبره ده چې د امریکا شپږ سلویختم ولسمشر په توګه وټاکل شي او د هیواد رای یو ځای کول لپاره به هلې ځلې کوي. بایدن چې مرستیاله ولسمشری ټیکټ یې کمالا هاریس ته ورکړې وه، که هر ریاست د انتخاباتو د نتیجو تصدیق وکړي او ترامپ قانوني مبارزه کې ناکام شي، نو دوی به د جنوري پر 6 سوګن پورته کړي. د امریکا ملګرو هیوادونو جو بایدن ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل د نومبر پر 8 د بایدن ګټونکو په توګه د اعلان وروسته بیان کوي چې ولسمشر بایدن سره همکارۍ ته سترګې په لار یو. د ناټو مشر یانس ټولبرګ هم بایدن ته مبارکي ورکړې او په ټویټر باندې لیکلي چې زه جو بایدن د یو قوي ملاتړ کوونکي په توګه پیژنم او د هغه سره نږدې کار کولو ته سترګې په لار یو. د اروپایي اتحادیې مشرانو چارلز میشل او اورسلا وان هم د بایدن ټاکنې وستایلې او د ترانس اټلانټیک اړیکو پیاوړي کولو غږ وکړو. د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون په ټویټر باندې لیکلي چې امریکایانو خپل ولسمشر غوره کړی، جو بایدن او کمالا هاریس ته مبارکي وایي. د کاناډا وزیر اعظم جسټن ټروډو هم جو بایدن ته مبارکي ورکړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ کمپاین چې د جو بایدن ته د ماتې منلو څخه انکار کړی په اریزونا کې انتخاباتي نتیجې چیلنج کړي. د نومبر پر 8 په مارکوپا کاونټي کې عالی محکمې کې درج شوې مقدمه کې تور لګول شوې چې په پولینګ مرکزونو کې د کارمندانو لارښوونې د ووټرانو رای خراب کړي. په دې کې ادعا شوې چې دا رای پایلې بدلولې شي. اریزونا یولس انتخاباتي رای یا الیکټورل کالج لري چې ډیرو خبری رسنیو حتمی پایلې په دې لړکی نه دی ورکړي. په پاکستان کې د یولس اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت دا امکان رد کړی چې ګینه د حکومت پر ضد تحریک لړکی د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ اختلافات رامسته شوي دي. دا خبره د پی ډی ایم مرستیال مشر او د پیپلز ګوند مخکښ راجا پرویز اشرف پرون کوز دیر په چاکدره کې خبری غونډې ته کړی. نوموړي ویلي چې د ګوند مشر بلاول بټو به د پیښور جلسې لپاره له مالاکنډه د جلوس په شکل کې روانېږي. دا له هغې وروسته چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو روانونی بی بی سی سره په مرکه کې ویل چې د ګوجراواله په جلسه کې نواز شریف نیغ په نیغه د فوج د مشرانو لونه واخیستل، نو دته یې دې خبرې ټکان ورکړی وو. ورزنګ په پیښور کې د نومبر پر 2 جلسه کوي. پی ډی ایم د حکومت ضد تحریک چلولو ترڅ کې په ګوجرواله، کراچۍ او کوټه کې جلسې کړې دي. مخالف ګوندونو ائتلاف له موجوده حکومت د استعفا ورکولو او په هیواد کې د نوي انتخاباتو غوښتنه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان پرون د پنجاب په حافظ آباد کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د اپوزیشن جلسو مقصد بلیک میلنګ کول دي او غواړي چې احتساب اداره ختم کړي، خو دوی به مقابله کوي. دا د مشال اړوند خبرونه.
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
کلمونکو تاسو د مشال ریډیو د سحر خبرونه سلام پختونخوا ته غوږی ساسو کوربه ګل یازم څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د ولسمشیزو ټاکنو غیر رسمي نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه جو بایدن ولسمشر وټاکل شو په دې اړه به تازه تفصیلات اخلو او تجزیه به هم کوو د ډوا راډیو همکار جهانگیر خټک صاحب را سره له نیویارک ښار نه د ټلیفون په کرخه دی جهانگیر خټک صاحب استړی مشه او تاسو په پروګرام کې هرکاله وای
ډیره مننه ګلایا صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه احترامونه
جهانگیر خټک صاحب د څلور ورځو د اوږد انتظار وروسته د ولسمشرۍ د انتخاباتو غیر رسمي نتیجې اعلان شوې او په هغه کې جو بایدن ولسمشر وټاکل شو او هغه د بریا وینا هم لږ شی به مخکې کړې ده کله درنو اردوونکو سره دا معلومات شریک کړي
بشک دا چې کوم د جو بایدن ګټه چې کوم اعلان دی هغه وخت کې مخکې راغله چې کله د پنسلوانیا ایالت چې کوم ځای کې ډېر زیات سخت مقابله وا جو بایدن او صدر ترامپ ترمنځ اغل تکي دا خبر اوازه اشولا چې دا دغه ریاست کې جو بایدن ګټلې ده د دې ریاست الیکټورل ووټس یعنی چې کوم د امریکې الیکټورل کالج دی چې کوم د امریکې صدر ټاکي هغه کې شل ووټونه دي چې کوم جو بایدن لپاره ډېر هغه تر اول ځنه 200 او 350 د الیکټورل ووټس وو او صدر جوړېدو لپاره هغه ته 200 پکار یعنی 1900 پکار چې کله د پنسلوانیا ریاست دا نتایج مخې ته راغلل نو د جو بایدن چې کوم د الیکټورل ووټس چې کوم شمیره وا هغه 233 ته ورسېدل او بیا یې نه پس نور خبرنم راغلل چې هغه نیواډا کې مو ګټل اریزونا کې مو ګټل نو اوس هغه تقریبا 290 ته رسېدلې ده او هغه اوس پاکه د امریکې نو منتخب صدر دی ځکه چې هغه چې کوم باقاعده اعلان خو هغه وخت کې چې کله هر یو ریاست ته دې چې کوم ګټه ده هغه سرټیفای کی هغه باقاعده یو لکه یو سرټیفیکیټ ونه جاری کړي هر ریاست چې د ریاست کې کم کاندید یا د کم کاندید سره پوزیشن او بیا هغه نه پس اغه الیکټورل کالج په دسمبر میاشت کې بکینی 16 دسمبر امکان دی چې په 16 دسمبر کې
صحیح
هر یو ایالتی اسمبلی کې بال تکینی او اغل تک یو به د نوی صدر فیصله کیږي
نو ته اغي پوری خو څه امکان نشته جنگیر خټک صاحب چې کوم اعلان وس شوه دی نو روستو په کې بیا بدلون د امکان وو به
کوری بدلون امکان زکه وی چې همیشه د پاره ټاکنې یا انتخابات هغه وخت مکمل غړل کیږي چې کله دوړه کاندیدان د هغه نتیجه ومني یعنی چې کم کاندید ګټي هغه ومني هغه خدایي خبر ته چمني چې کم کاندید بیلی هغه ومني او د امریکای چې کم سیاسي روایت دي هغه درلاندې چې کم کاندید بیلی هغه چې کم کاندید بریالي شوی دی هغه ته باقاعده ټلیفون کوي هغه ته مبارکي ورکوي او هغه نه پس بیا چې کوم د ترانسفر اف پاور یا چې کوم د نوی صدر راتلو لپاره چې کوم انتظامات وي یعنی اقتدار منتقلې لپاره چې کومه پروسه ده هغه شروع شي نو تر اوسه پورې صدر ټرمپ له طرفه د دوه نتایجو منن نه مکمل تور باندې فلحال د تختاری چغه انکار دی هغه ورسته 100 ساعتونه مسلسل خاموش دي 15 ساعت اول ما په خلغې یو دوه ټویټ ټوئیټر د لارې څه پیغامونه ورکړیو چې کم کې داسې هیڅ قسم تاسو غنو چې کم کې دا معلومه دل چې هغه دا نتایج منلې دي او امکان دا دی چې لکه څنګه غي اول ځنا ته عدالتونو کې یو څو کیسونه مقدمه دایر کړی دي او دې امکان دا شته دي چې کفرس کې هغه خپل ذهن بدل نکړلو اور روانو دو درو روزو کې کاغه دا فیصله اونکړه لا چې آیا دا د نتیجه مانی او کنه او کاغه عدالت ته ځي که فرضي عدالت ته لاړلو نو بیا که فرض کې عدالتي سه حکم راغللو او هغه بنیاد باندې چې کم ځای کې عدالت کې څه ثابت شي یعنی که څه فراډ ثابت شي څه بېمانی ثابت شي او عدالت دا وایي چې تاسو ری کاؤنٹنگ وکړئ یا یو ریاست کې دوباره شمیره وکړئ داسې ریاست چې کم جو بایڈن کته دی نو بیا خو په دو ټاکنو باندې هغه اگیز راضی ځکه چې هغه تر خو بیا چې کم دا بایڈن چې کم دا الیکٹورل ووٹس دی کاغه کې کمواله دومره راضی چې هغه 200 نه کته راضی په ظاهري خبره ده چې بیا هم کیسه نه جوړیږي نو دا امکان خو فی الحال نشو رد کولی چې تر سو پورې دا ټرمپ دا نتیجه نه وي منلی
صحیح البته عمومی سو صورتحال دے کمنګورو زنی د امریکایي رسنۍ دا خای چې د جو بایدن څنګه چې وټاکل شو نو ډیر خلک واشنگتن ته په نیویارک ته په ټایم سکوایر کې او په نورو ځایونو کې راووتل او خوشحالي نمانځله په عین حال کې د ټرمپ پلویان هم وی راوتی دي او هغوی دا وایي چې هغوی دا انتخابات نه مني
دا خبره درسته ده لکه څنګه چې دا جو بایدن سره جو بایدن په لویان راوتی دي په امریکا مختلف اخاریو کې کاغه واشنگتن دی او کا نیویارک دی او کا لاس انجلس دی او کا شیکاګو دی چې څومره لوی اخاریه تاسو ګوري هغه تل کې خلک راوتی دي او خوشحالي مناوي او بل طرف ته چې کم دا صدر ټرمپ په لویان دي هغه دې طرف هم داسې اگر راغلي دي چې هغه بهر راوتی دي صدر ټرمپ په حمایت کې اور ګوری دا خو خیر زمانه دی خیال چې فی الحال دا لکه غیر معمولی خبره نه ده غیر معمولی خبره به هغه هله وی چې کله خدای ما کچر ته جګړه وشي یا څه وشي نو دا څه واقعیت نه دي شوی اذا که چې کچر ته کېم ته تاسو واشنگتن کې وګورئ نو هغه ته کې هم کایو طرف ته جو بایدن پلویان او هغه خوشحالي مناول او بل طرف ته ټرمپ چې کم پلویان او هغه هم هلته موجود دي هیڅ جګړه وغیرہ نو شو له هر چا خپل جذبات اظهار وکړلو چکم د جمهوریت برخه ده خدا دې چې را روان اورده کې ترته پورې چې سو د ټرمپ د دوه ټاکنو نتیجه نه منلي ظاهري خبر ده چې
دا تاسو یو تشبه وی جنګر خټه صاحب یو اخري پښتنه په ویلمنگټن کې د بریا وینا هم جو بایدن وکړه له او وی ویلي چې د متحده د ټولو چکم د هیواد په یو حساب سره ویشل شوی دی د دې را یو ځای کولو لپاره به هلې ځلې کوي نو دا غي مهمې برخې شوی دی وینا
پوری وینا کې یو بالکل سیده ساده پیغام وو چې کم د هر امریکایي ته هغه دا وینا وا چې زه دا درست خبر ده چې زه په خپل ډیموکراټک ګوند سره تعلق باندې فخر کوم دا هم دوست خبر ده چې ما ایز اے ډیموکراټک کاندید دا ټاکنې ګټلې دي خو چې کله زه صدر جوړ شم چې کله زه د صدرتی چوکۍ باندې کینم نو بیا به زه د امریکې صدروم زه به هر هغه سړي د پاره کار کوم چې چا ما ته ووټ راکړی دی او که چا ما مخالفت کې ووټ ورکړی دی زه به دواړو د پاره کار کوم زه به هر امریکایي د پاره کار کوم او سره دا چې دا وخت کې چې کله مونږ یو داسې دي تر څو دلی یو چې کمزې کې تریخواله هم راغله دې تقسیم هم ډېر زیات دي اوس وخت راغله دې چې مونږ یو ځای کېنو یو موټه شو او چې کم زمونږه مخامخ چې کم چیلنجونه دي هغه مقابله وکړو او دې د لپاره ضروری ده چې زه خپل مخالف ګوند سره د څومره مرګرتیا کولې شم هغه هم کوم لکه کافی یو داسې پیغام ورکړلو چې کم مقصد دا و چې لکه دای منل چې ملک تقسیم هم شته دی دا منل چې اختلاف هم شته دی ورسره دا پیغام یې ورکړلو چې دا اختلاف به هغه ختمولو لپاره هر یو هڅه کوي چې کم په سریه سره هغه امریکایي قوم یو موټی کی او دې صورتحال له بهر راوباسي
صحیح
امید هوګه باندې دا پیغام چې کوم هغه ډېر واضح هو
صحیح جنگیر خټه صاحب ډېر زیاته مننه مشاله دې ته وخت ورکو خوشاله او آباد شه او د خپل ځان ډېر خیال ساتي ډېر مننه نیویارک خار نه ډیوا رادیو خبریال جانگیر خټک صاحب چې په امریکا کې د ولسمشر د انتخاباتو د غیر رسمي نتیجو په اړه سره تفصیلات شریکول چې جو بایدن به د امریکا شپږ اصل وختم صدر وي زو اسلام آباد ته چې د امریکا د نوی منتخب ولسمشر په اړه د پاکستان صدرز دی او د دې با اثرات سوي التسنګ ګوري. ترخان صاحب را سره د اسلام آباد ټلیفون په خرخه دی. ترخان صاحب استلم شو سار مو په خیر.
شکریہ
طاہر خان صاحب سنگتا سے خبر ہوں باوری دلی چھ جو بائیڈن دا امریکہ ولس مشر و ٹاکل سو غیر رسمی نتیجی دی خوبا پاکستان کے پومی توگا دا ٹرمپ کمنگ پالیسی و گورو اوس دا ڈیموکریٹ گوند احتمال دی چھ اس دا ولس مشر با سوگن پر تکبی پا جنوری کے چکل دا ٹولو نتائج و تصدیق ہوشی نو سنگا گوری دلتا
خپل خبر به شروع کوم د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د هغه ټویټ نه بیان نه چې نوی د امریکا نوی ولسمشر صدر جو بایدن په انتخاب باندې هغه ته او د هغه مرستیاله چې کوم ده هغه ته چې کوم پیغام لیږل دي د مبارکۍ نو عمران خان دو شیانو ته اشاره کړی ده. یو خدا خبر کی چې دی با نوی ولسمشر سره او دغه انتظامی سره کار کوي او دغه خبر ادا کړی ده چې په افغانستان کې او په سیمه کې د امن لپاره به هم د امریکا سره د حکومت امریکا سره کار جاری ساتي هغه ته دوام ورکړي. دغه خبر عمران خان دا کړی ده چې د جو بایدن لخوا کوم یو نړیوال یو کانفرنس پام کې نیول شوی د وړاندې نه چې هغه د بدونوانه د کرپشن د غی خلاف دی وی چې چا دولت قومي تټکړی وی ټیکس غلا دا نو په دې کې هم دی وی چې د غواړي چې جو بایدن سره او د غی تنظیمي سره د دې لپاره کار وکړي. نو دا دوه خبرې خو عمران خان په خپل چې کوم ټویټ کړی و چې کله د جو بایدن د بری دغه د ګټي اعلان شو نو دا ټویټ کړو تیر شپه نا وخت نو دی کې یو خو د پاکستان پالیسی تګلارا د امریکا نوی نوی سره سنا سپارې کې راغله د خارجه وزارت کې دی چې یو تفصیلي بیان درو څه جاری کی. یو خبره دا ده چې د عمران خان په تیرو دوه کالو کې دغه د حکومت ډونالډ ترامپ سره تعلقات شیو چې په اول کې د پاکستان او د امریکا تعلقات ډیر زیات خراب وو. تاسو وګورئ چې کله 2019 کال کې د اگست په میاشت کې ډونالډ ترامپ د جنوبی اسیا لپاره د افغانستان لپاره کومه پالیسی تګلارې اعلان کړې و نو پاکستان باندې ډیر سخت هغه کې جواب استعمال کړو د پاکستان لپاره تنقید هم کړو پاکستان باندې وسلوالو ډرو سره د تعلقاتو الزام هم لګول او د سره سره بیا هندستان ته په دغه پالیسی کې ډیر زیات اهمیت حتی چې د افغانستان په معاملاتو کې هم ورکړو. اغم یو کشیدګي و دا تاسو وګوره چې د جنوري په اولنې نیټه 2013 کال کې ډونالډ ترامپ د پاکستان خلاف یو ډیر سخت ټویټ کړو پاکستان باندې تور لګول چې دا په نظر پاکستان امریکا سره ډونالډ ترامپ دا دعوه کړې و چې دوکه کړې ده درې دیرش ارب ډالر هغه چې پاکستان ته موږ تینځل سکال ورکړي. لیکن روسو بیا تعلقات ډیر زیات هغه کې یو پرمختګ راغی پرمختګ شو تعلقات داسې نه چې نارمل حالت اوس هم دي لیکن تعلقات خوشې په دې باندې چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې یو رول لرلی وو او ډونالډ ترامپ خوشاله بیا داسې وخت وو چې ډونالډ ترامپ په یو کال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره درې ملاقاتونه کړي ځکه داسې نظر وو ډونالډ ترامپ د انتخابات وګټي نو پاکستان لپاره به اسانه ځای چې کوم تعلقاتو کې یو بهتري راغلی او تیرو دوو کالو کې دا به جاري ساتي. لیکن اوس د پاکستان لپاره هم یو چیلنج دی چې څنګه تاسو ویل ډیموکراټیک کاندیډیټ کوم دی جو بایدن وګټل اوس به یو نوی د تعلقاتو یو نوی چیلنج د پاکستان لپاره موږ څنګه تعلقات ځکه اوس تعلقات د امریکا سره د پاکستان نارمل نه دي اکثر بندیزونه چې ډونالډ ترامپ لګولو اپا ځای پاتې دي صرف د افغانستان د سولې لامل لږ تعلقاتو کې بهتري راغلي.
همدې هغه تر ازو طاهر خان صاحب چې د ډیموکرات او د ریپبلیکنز پالیسي کې هټي ځات توپیر دی او بیا کومو ګورو د پاکستان او د افغانستان په اړه نو آیا د دې پالیسي کې تاسو څه بدلون ګوري ځکه چې تاسو د سولې خبرې ترې هم روان دي؟
ګوره د امریکا خو د جو بایدن او د ډونالډ ترامپ د امریکا نه د خارجي فوجانو د وستول په معاملې کې خو ډیر زیات فرق نشته. د جو بایدن که تاسو زړه بیانونه وګوره نو پاره یې غدا خبره کړې ده چې به هم فوجان د امریکا د افغانستان د وستلو په حق کې دي، لیکن هغه دا خبره هم کړې وه چې ځینې ځانګړي ځواکونه هغه غواړي چې په افغانستان کې کسي یو مشکل وي، القاعدې نه د امریکا بار بار القاعدې خبره کوي د پاتې خلکو دې څه ځواکونه هلته پرېښودل غواړي. لیکن ګوره دا خبره مهم ده چې د ډونلډ ټرمپ د ډونلډ ټرمپ په وخت کې چې کله طالبانو سره معاهده وشوه نو هغه د ډونلډ ټرمپ نه وه، هغه د افغان د امریکا د حکومت د ریاست وه طالبان، نو هغه کې خو ګمان نه کوم چې څه ډېر بدلون به راشي هغه په ځای باندې پاتې شي. لیکن چونکې د نور افغاني مذاکراتو کې مشکل دی، جګړه روانه ده، داسې احتمال شته چې جو بایدن په پاکستان باندې فشار هغه ته دوام ورکړي او نور، لیکن د پاکستان لپاره لوی چیلنج دا دی. پاکستان غواړي چې د پاکستان او د امریکا تعلقات د افغانستان سره تړلي نه وي، دا مشروط نه وي چې په افغانستان کې، نو پاکستانیان به کوشش کوي چې دوی امریکا سره خپل اړیکې براه راست اړیکې خپل ډایرکټ تعلقات هغه ته ورکړي، لیکن دا خو افغانستان امن سره خو ډېر شیان تړلي دي، نو پاکستان باندې احتمال شته چې فشار هم زیات شي دا راتلونکي کې. لیکن وبا کتي شي چې کله نوی حکومت د بتګوتې او نظر په اسلام آباد کې بدل مشته، ځکه دا چې موږ خلکو نه اورو چې د پاکستان فوج او د پاکستان چې کوم سکیورټي استابلیشمنت ورته وي ټول پکې دی او ځې شي استخبارات هم پکې دي چې دوی نسبتا د ډونلډ ټرمپ د دغه په حق کې وو، د جو بایدن په حق کې وو، ځکه دلته دا سوچ دی د پاکستان په سکیورټي استابلیشمنت کې چې د جو بایدن سوچ دی هغه د امریکا د فوج او استخباراتو سره لګ قریب دی، لګ نږدې دی، ځکه چې موږ اورېدل چې د افغانستان په پالیسو باندې هم د امریکا چې کوم یا د دفاع وزارت یا نور دی هغه لګ اختلاف هم درلود. دلته دا یو خوشحالي په یو اطمینان وو چې جو بایدن وکړي نو کېدی شي د پاکستان د فوج او د استبلیشمنت او د استخباراتو دی تعلقات لږ نسبتا امریکای سره خشي خبر نه دا وخت نه مخکې خبرې دا توقعات لوبه کوي شي چې کله نوی حکومت جوړیږي پالیسی لانیږي د افغانستان په اړه باندې رسمي په اړه باندې نو بیا به نور شیان ډېر روښانه شي.
ترخان صاحب ډېر زیاته مننه چې په دې موضوع مر سره خبرې وکړي، خوشاله اوسئ او د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. کله موږ کو په همدې موضوع کې پاتې کیږو، وس پر شو دې ته چې د امریکا د روان کال په ولسمشیز انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن خپل سیال ریپبلکن ګوند له نوماند ولسمشر ډونلډ ټرمپ نه وګټله. دا د جوزف بایدن دویم ځلو چې انتخاباتو ته ولاړو، خو دا ځل یې په هغه سیالۍ کې بریالي حاصل کړه چې دیش کالونه د زیاتې مودې لپاره یې کوشش کاوه. خو نوموړی به د 2021 کال په جنوري کې په داسې حال کې واک سنبالوي چې د کورونا وایرس جهانی وبا خبره ده او امریکایي ملت ویشل شوی دی. دا چې جو بایدن اسوک دی د مشال اړیو د خبر مرکزی سانګي د نوموړی ژوند او سیاسي حالو زلو ته کتنه کړې ده چې ملي حمیرزاده یې درته وړاندې کوي.
د امریکا د 2020 کال صدارتي انتخاباتو کې جو بایدن ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته په یو سخت سیالي کې ماتې ورکړه. همدې سره د جوزف بایدن چې اکثره خلک د جو بایدن په نامه یادوي د ډېر شکالو ارمان هم پوره شو. د ډیموکرات ګوند نومان جوزف بایدن دوه وارې نائب صدر پاتې شوی او د ډیلاویر له ریاسته د اوږدې مودې لپاره سینیټر هم. جو بایدن د کورونا وایرس وبا په لړ کې د ټرمپ پر پالیسیو تنقید کولو. جو بایدن په زیاتو الیکټورل ووټونو حاصلولو سره د امریکا ولسمشر جوړ شو. د ټاکنیزې ډلې یا الیکټورل کالج په 1518 ووټونو کې د یو امیدوار د کامیابۍ لپاره 270 ووټونه پکار وی. 270 کلن بایدن چې د نومبر په 6مه به 270 کلن شي، د امریکا په تاریخ کې تر ټولو عمر رسیده صدر دی. په خپل انتخاباتي کمپین کې نوموړي د ملت متحدولو، د کورونا وایرس وبا د کمولو، له ملګرو هیوادونو سره د تعلقاتو د بیا جوړولو او په نړیواله کچه د امریکا نوم د بیا اوچتولو وعده کړې وې. د اکتوبر پر 28مه په جورجیا کې د خپل انتخاباتي کمپین په وخت بایدن ولسته ویلو چې زه په دې هیواد خبر یم، زه په خپلو خلکو خبر یم او پوهېږم چې دغه قوم متحد کړم او ویرغوم. جو بایدن با دا جنوری پر شلما د خپل چوکی لوړه کوي. نوموړی په داسې حال کې واک سنبالوي چې د نسل مهاجرت په سر کوم تقسیم دی. د کرونا وبا له امله شاوخوا 10 میلیون کسان متاثره شوي. په اقتصاد بوج زیات شوی او د بیروزګارۍ له وجې یو غیر یقیني صورتحال جوړ دی. جو بایدن ته به له خپلو یورپي ملګرو ملکونو سره تعلقات سمول وي. بلې خوا ته په خپل موقف کلک ولاړ هیواد روس دی او د چین لخوا ورته یو نړیوال چیلنج ورپیښ دی. خو د نوي منتخب شوي صدر جو بایدن دا په سیاست کې نوې قدم نه دی. نوموړی یو تجربه کار سیاستوال دی. جو بایدن د 50 کالو زیاتې مودې لپاره سینیټر او د 2009 نه تر 2019 پورې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په دوري حکومت کې د 8 کالو لپاره نائب صدر پاتې شوی دی. جو بایدن درې وارې د سینیټ د بارنو تعلقاتو کمیټې مشر او د اوږد وخت لپاره هم د دغه کمیټې غړی پاتې شوی دی. نوموړی په دې بابت کې د ډېرو ملکونو سفرونه کړي او د تجارت په ګډون د اټومي وسلو او په 1909 ابیام کې له شوروي مشرتابه سره د وسلو د کنټرول په موضوع په خبرو اترو کې یې برخه اخیستې وه. د هغې 10 کاله پس د کمیونیسټ رژیم د ړنګېدو او پخوانی شوروي اتحاد د تقسیم په وخت جو بایدن د نیټو د پراخېدو په حق کې و. په خارجه امورو کې د تجربې په بنیاد پخوانی ولسمشر باراک اوباما جو بایدن دوه وارې خپل نائب یا مرستیال غوره کړی و. د 2020 انتخاباتي کمپین کې دواړو نوماندانو ډونلډ ټرمپ او جوزف بایدن په مباحثو کې په یو بل ټکونه کول، خو د بایدن د خبرو تور طریقه لږ آرامه وه چې کیدی شي ووټران ورته زیات متوجه شوي وي. کارپوهانو ویلي چې بایدن د کلونو لپاره په سیاست کې پاتې دی ځکه چې د خپلې تجربې په بنیاد له رایو ورکوونکو سره د ښو رابطو جوړولو صلاحیت لري. جوزف روبینټ بایدن په 1922 کې د پنسلوینیا ریاست په سکرانټن ښار کې پیدا شوی و. نوموړی د منځنۍ طبقې په یو کورنۍ کې لوی شو او په 4 ماشومانو کې د مور پلار مشرې اولاد و. څه وخت پس د هغه کورنۍ د ډلویر ریاست ویلمنګټن ښار ته کډه شوه. په سکول کې هغه د فوټبال او بیسبال لوبه کوله او د خپل کلاس مشر و. بایدن په ډلویر پوهنتون کې تعلیم حاصل کړ او بیا د نیویارک سټیټ یونیورسټي نه د وکالت ډیګري واخیسته. بایدن په 1968 کې له نیلیا هنټر سره واده وکړ او له هغې یې 3 بچي و، خو نیلیا او لور یې په یوه ټرافیکي حادثه کې مړه شو. هغه وخت بایدن 29 کلن و او د حادثې 2 هفتې پس په 1922 کې هغه په لومړي ځل سینیټر منتخب شو. د بایدن یو زوی بو د مزغو د کینسر له امله د 75 کالو په عمر مړ شوی. بل زوی هنټر چې اوس ته 50 کالو دی د مودې لپاره په نشه اخته و. د 2014 نه د 2019 پورې هنټر د یوکرین د انرژۍ د یوې کمپنۍ په بورډ کې پوزیشن لرلو. هم په دې وجه ورباندې د ټرمپ پلویانو په صدارتي کمپین کې تنقید کولو. خپلو بچو ته د وخت ورکولو لپاره بایدن سمودا د سینیټرۍ د پریښودو فیصله هم کړې وه، خو بیا همکارانو په دې قانع کړ چې داسې ونه کړي. هم په دغه موده کې به د هر ورځ له ډلویرا واشنګټن ته په ریل ګاډي کې 90 منټه مزل کولو چې ورباندې د ایم ټریک جو نوم کېښودل شو. ایم ټریک په امریکا کې د ټرین سرویس نوم دی. روزانه دغه سفر د هغه په پالیسۍ هم اثر وکړ چې بایدن د ریل ګاډي په ټرانسپورټ کې د انقلاب خبره په خپل ولسمشریز کمپین کې شامل کړه او ویل یې چې د هغه کارکوونکي طبقې مرسته به ورسره وشي چې ولسی ټرانسپورټ استعمالوي. په 15 کالو کې بایدن کله هم د سینیټ لپاره په سیالي کې نه ده بیللې، خو بیا هم په سیاسي ژوند کې مشکلات لیدلي دي. هغه په 1988 کې د 46 کالو په عمر په ولسمشریزو انتخاباتو کې ودرېدلی و. دغه شان په 2008 کې هم هغه په دغه ځغل کې شامل و، خو دواړه وارې په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د سختې سیالۍ له کبله کامیاب نه شو او په سر کې له دغه بهیره ووتلو. د څه وخت لپاره روان کالم داسې ښکارېده چې داسې به بیا وشي او هغه به یو ځل بیا کامیاب نه شي. بایدن د 2019 کال په اپریل کې انتخاباتو ته د ودرېدو اعلان کړی و، خو تر دې مخکې هغه زړه نازړه و. دغه مقابل لسکونه نور کاندیدان ولاړ وو چې څه سیاست کې نه ویو، څه زیات آزاد یا لیبرل وو او څه پکې ځوانان او کیڼلاسي وو. بایدن کوشش کولو چې ځان د هیواد لپاره د استحکام یوې نښې په توګه وړاندې کړي چې دغه په خبره دغه هیواد د ډونلډ ټرمپ په صدارت کې د جنگ میدان جوړ شوی دی. په خپل کمپین کې بایدن د نسل او مهاجرت په سر د قوم ویشلو لپاره ټرمپ تورنولو او ویل یې چې د دغه قوم بنیادي اقدار او جمهوریت یې په خطر کې اچولی دي. د خپلې امیدوارۍ اعلان په وخت بایدن په یوه ویډیو کې ویلیو چې دوی د دغه قوم د روح لپاره جنگ کوي. نوموړي ویلیو که چېرې ټرمپ د 4 نورو کالو لپاره واکمن شو، نو په بنیادي توګه او د همیش لپاره به د دغه قوم خاصیت داسې بدل کړي چې دوی هغه نه دي او دی یې نشي زغملی. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د بایدن کارکردګي ډېره ښه نه وه. هغه وخت زیات پام لیبرل کاندیدانو برنی سانډرز او الیزابت وارن طرف ته و، خو بیا د فروری په اخره کې هغه وخت د بایدن لپاره هر څه بدل شو کله چې په جنوبي کارولاینا کې ډېره مخامخ شو او زیاتره د تورپوستو امریکایانو ملاتړ ورته حاصل شو. د 2000 صدارتي انتخاباتو کمپین په داسې وخت روان وو چې د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې خپره ده. ډیموکرات ګوند په اګست کې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې د خپلې غټې قومي غونډې یا نېشنل کنوینشن د کولو فیصله وکړه. بایدن خپل زیاتره کمپین له خپل کوره کولو، د هغه مقابل ټرمپ د صحت خطرونو ته په پام نه کولو سره په لویه پیمانه جلسې جلوسونه وکړل. ډونلډ ټرمپ د بایدن په ماسک خندا کوله ورته جو هایډن ویل. هایډن د انګریزي ټکټ چې د پټېدو په اصطلاح استعمالیږي. د کورونا وایرس وبا له امله په ورچوال بڼه کمپین سره بایدن ته دا فائده ورسېده چې یوه کمزوري یې پټه شوه. دا کمزوري یې ولس ته د خبرو صلاحیت کمې دی. بایدن د خپلې مسکا لپاره مشهور دی، خو په شمېرو د کلونو په یادونه کې کله کله خطا کیږي.
ملی امیرزاده وا چې د جو بایدن سیاسي ژوند ته کتنه کړې هم د امریکا د منتخب مرستیالی ولسمشر کاملا هاریس د سیاسي ژوند څنګه دی په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي یو راپور مهم ټکی شاین بنیرې وړاندې کوي.
جو بایدن د کال 2000 په ولسمشریزو انتخاباتو کې د کالیفورنیا سینیټره کمالا هاریس د خپلې مرستیالې په توګه غوره کړې ده، خو داسې نه ده چې ګنې هغه دا پریکړه له وړاندې کړې وه. کله چې ډیموکرات ګوند د انتخاباتو لپاره خپل کاندیدان غوره کول، نو هاریس د بایدن په مخالفت کې ولاړ وو او د سپین پوستو په سکولونو کې د اقلیتي زده کوونکو د زده کړو په اړه د بایدن په دریځ سختې نیوکې کړې وې. بیا هم بایدن په میاشتو د لټون نو وروستو کمالا هاریس خپل مرستیاله خوخه کړه. هغه وویل غواړي چې یو ښځه غوره کړي او دغه شان کمالا هاریس د ولسمشرۍ لپاره د وړومبۍ تور پوستې ښځې په حیث راوړاندې شوې ده. شپږ 50 کلنه هاریس د کالیفورنیا پخوانی سرنواله ده او په ډیموکرات ګوند کې دننه د بایدن په مشرۍ د منځلارې ډلې د ډیرو پالیسیو مرسته کوي، خو په تیرو وختونو کې د ځینو جرمونو او نشو په اړه د هغې دریز آزاد خیال یعنی لیبرل او منځلاري دواړه په غوسه کړي دي. د کمالا هاریس مور پلار د بیلابیلو نستونو سره تړاو لري او کیدی شي دا د هغې په ګټه تمام شوی وي. کمالا ڈی وی هاریس د کال 1964 د اکتوبر په 6 نیټا د کالیفورنیا اوکلند په یو تعلیم یافته کورنۍ کې زیږیدلې ده. د داسې وختو چې په امریکا کې توکمیزه بېقراري ډېره وه او هاریس د خپل خور او مور سره کینیډا ته د منتقل کېدو نه وړاندې د وی ماشومې په حیث په کالیفورنیا کې د سپین پوستو سکول ته په بس کې وړل کېده. هاریس د امریکا په پلازمینه کې د تور پوستو په تاریخي هوارد پوهنتون کې د زده کړو لپاره راستنه شو. په سیاسیاتو او اقتصادیاتو کې تحصیلات وکړل او بیا یې په کال 1989 کې د کالیفورنیا پوهنتون څخه د قانون ډیګري ترلاسه کړه. هاریس ډیر زر د ځان لپاره د وکیلانو په ټولنه کې نوم وګټلو. په کال 2003 کې په انتخاباتو ګټلو سره د سان فرانسیسکو ضلع سارنواله غوره کړل شوه، خو هغه وخت د پولیسو د قهر سره مخ شوه چې کله یې د یو پولیس چارواکي په مرګ تورن د یوې ډلې د غړي لپاره د مرګ د سزا غوښتو نه انکار وکړ. کمالا هاریس له کال 2004 تر کال 2011 اوه کاله د سان فرانسیسکو د ضلع سرنواله په چوکې پاتې شوه. په دې موده کې د نشو سره د تړلو جرمونو او نورو سرغړونو پر ضد سخت دریځ خپل کړ چې په نتیجه کې د عدالت لخوا مجرمانو ته د سزا اورولو کچه لوړه شوه. په یو حواله د جرمونو په ضد د هغې سخت دریځ د دې قابله کړه چې د کال 2010 انتخابات وګټي او د کالیفورنیا اټارنی جنرال منتخب شي. د اټارنی جنرال په حیث د هغې د شپږو کالو د واک مودې د هغه توکمیزې بېقرارۍ سره ټکر وخوړ چې په کال 2013 او کال 2014 کې د پولیسو لخوا د خلکو د ویشتو پر ضد رامنځته شوه او په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنې راوچتې شوې. په کال 2006 کې په مینیسوټا کې د پولیسو په ډزو د یو تور پوستي د وژنې نه وروستو هاریس هڅه وکړه چې په دغه لانجمنه موضوع خپل دریځ یو څه معتدل وساتي. د کال 2014 په نومبر کې کمال هاریس سینیټر منتخب شو. په تاریخ کې دویمه تور پوستي ښځه وه چې د امریکا په کانګرس کې یو چوکۍ ترلاسه کړه. هغه په ایوان کې د ټرمپ انتظامی د غړیو څخه د سختو پوښتنو او نیوکو لپاره مشوره وه. د ریپبلیکن ګوند غړیو هڅه کړې چې هغه د یو سخت دریزا یا ریډیکل په نوم یاد کړي. دوی بغیر له شواهدو وایي چې د بایدن ذهني صلاحیتونه کمزوري دي او د سپینې ماڼۍ اصلي مشري به د بایدن نه بلکې هاریس په لاسو کې وي. بیا هم کچری بایدن د کال 2024 په انتخاباتو کې برخه وانخلي نو دا بس ناشونی نوی چې هاریس د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشری د کاندیدی په توګه راوړاندې شي. په امریکا کې 15 مرستیال ولسمشران بیا وروستو د خپلو ګوندونو لخوا د ولسمشری لپاره نومول شوي دي. په دوی کې د ریچرډ نیکسن، والټر مونډال، جارج ډبلیو ایچ بوش، الګور او جو بایدن نومونه شامل دي.
شاهین بونیری او چې د امریکا د مرستالي ولس مشر منتخب شوی د کمیلا هارس په د سیاسي ژوند ته کتنه کړې وه. کله د امریکا ولس مشر ډونالډ ترامپ او ولس مشر انتخاباتو کې د درغلي تورونه لګولې دي. نوموړي په مهمو ریاستونو کې د ووټونو شمیر دربولو لپاره کیسونه پرانیستي دي او د شواهدو وړاندې کولو پرته یې دعوه کړې ده چې د ووټونو شمیر عمل سم نه دی. دا چې دغه دعوو تر شا حقایق څه دي، چارواکي څه وایي او په امریکا کې د انتخاباتو پر مهال د اصولو د باوري کولو لپاره نظام څه دی، د مشال اډیو د خبر مرکزی سانګې راپور مهمه برخه ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
په امریکا کې د ولسمشریزو انتخاباتو په لړ کې د اچول شو ووټونو شمیرنه لا پوره شوې نه ده، خو د ریپبلیکن ګوند نوماند او د هیواد اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شواهدو وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی. ولسمشر ټرمپ د نومبر په 15مه د ثبوت وړاندې کولو پرته په وینا کې تور پورې کړ چې د هغه بریا له امریکایي ولس سره په دوکه د یوې درغلې جمهوري ډلې لخوا په ترتیب شوې لاره غلا شوې. نوموړي په الزام لګولو سره وویل چې دا په انتخاباتو کې یوه تاریخي مداخله لدا چې د ډیرو پیسو غټو رسنیو او غټو کمپنیو په واسطه شوې ده. د ولسمشر ټرمپ ناتصدیق شوې داوی چې په دغه وینا کې یو کړی او وروسته خپل غوسه په ټویټر پیغامونو کې څرګند کړه، د نوموړي په شکایتونو کې د زیاتوالي یو لړۍ ده. ولسمشر ټرمپ مخکې هم د اونۍ راهیسې د ډاک له لارې د ووټونو اچولو په طریقې کار شکایتونه کول او ویل یې چې په دې کې د دھوکې زیات امکان وي. په انتخاباتي پروسې د غټکونو ته په کتو په ټي وی بیلابیلو امریکایي رسنیو په نیخ په نیغه نشریاتو کې بدلون راوستو. ټویټر یې ځینې ټویټر پیغامونه متنازع او په ممکنه توګه گمراہ کون کیو بلل او خپل پر ریپبلیکن گوند کې دننه د پارلمان ځینو غړو ور باندې تنقید وکړ او تورونه بے بنیاد بلل. دوی داسې ځکه وکړل چې داسې نه ده چې په امریکا کې انتخاباتي عمل له دوکې نه محفوظ دی، بلکې ځکه چې د دې هیڅ شواهد نشته چې د ټرمپ په خبره د غرای غیر قانوني دي. د دې علاوه په انتخاباتي عمل کې ټول حفاظتي ګامونه هم په پام کې نیول شوي. اوس دې ته ګورو چې مخصوص شکایتونه څه دي او په ووټونو کې د دوکې د مخنیوي لپاره څه خاص طریقې کار موجود دي. د ولسمشر ټرمپ غټ شکایت د ډاک له لارې اچول شو ووټونو شمیرلو په اړه دی. دا هغه ووټونه دي چې یو تن په خپل تللو سره نه دی اچولی. دا ځل په میلیونونو خلکو په داسې حال کې د ډاک په ذریعه یا پیشکی ووټونه واچول چې د کورونا وایرس وبا خپره ده، ځکه ډیرو خلکو دغه طریقې کار ته ترجیح ورکړه. د ولسمشر ټرمپ کمپین په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او پنسلوینیا کې د ووټونو شمیر ودرولو لپاره یو لړ قضیې پرانستی دي. د دواړو ریاستونو د الیکټورل کالج یا انتخاباتي ډلې 270 رایو ترلاسه کولو مهمه بلل کیږي. په امریکا کې چې د انتخاباتو لپاره کوم شرطونه ټاکل شوی دي، هغه د وفاقي او فدرالي قانون نه بلکې د ریاستي قانون لاندې مقرر شوی دي. د غلطه یو شان کمی رائے ده نوي او د انتخاباتو په ورځ په مختلفو ریاستونو کې ووټران نه یوازې د ولسمشر لپاره بلکې په کانګرس، ریاستونو او نورو حوزو کې هم خپلو استازو ته رائے ورکوي. په مختلفو ریاستونو کې د ډاک له لارې ووټونو استولو لپاره جدا اصول ټاکل شوی دي. په دې کې د پوسټې او ایمیل علاوه په شخصي توګه خپل ډاک رسول شامل دي. په ځینو ځایونو کې دا ضروری وي چې د ډاک ووټ د انتخاباتو ځایي انتظامیې ته د الیکشن په ورځ تر اخري ساعته ورسیږي. په ځینو ریاستونو کې بیا د ډاک له لارې ووټ تر هغې شمیرل کیږي چې د پوسټې دانه خبر باندې موجود وي چې د انتخاباتو ورځې تر اخري ساعت پورې په ډاک لیږل شوی وو. په سپتمبر کې ولسمشر ټرمپ د شمالي کیرلاینا خلکو حوصله افزایی کړې وه چې د انتخاباتي نظام خوندیتوب آزموینې لپاره دوه وارې د ووټ ورکولو کوشش وکړي، یعنی یو ځل د ډاک په ذریعه او بیا په شخصي تګ سره. ولسمشر ټرمپ اوس دعوه کوي چې په ځینو ریاستونو کې یې برتري له لاسه لاړه کله چې په حیرت انګیز توګه د ډاک اضافي ووټونه ورغلل. نوموړي داسې اشاره ورکوي چې د ډاک له لارې د دغو ووټونو شمیر دی نه کیږي چې قانوني حیثیت لري. د خلکو په غیر حاضرۍ کې اچول شو ووټونو د ډیموکرات ګوند کاندیدانو ته برتري په لاس ورکړې ده او دا رایه هم هاغومره جایزه وي څنګه چې نور ووټونه وي، خو باید دا د ریاست له ضرورتونو سره سم وي. دا اکثره په اخره کې شمیرل کیږي، نو ځکه د ووټونو په شمیر یې اغیز په اخیره کې پریوزی. په زینو ریاستونو کې د ډاک للارې ووټونو لامل د ډیموکرات ګوند جو بایدن په زینو ریاستونو کې د ډونلډ ټرمپ نه مخکې شو چې مخکې پکې شاته وو. د ولسمشر ټرمپ کمپین په جورجیا او نواډا کې د ووټونو شمیرلو طریقې کار چیلنج کړي چېرته چې جو بایدن لا غنه په سیالیه کې لږ مخکې دی. دغه راز یې په ویسکانسن ریاست کې هم د بیا ګنتی کولو غږ کړي چېرته چې بایدن ګټلی وه. په عین حال کې د ټرمپ کمپین په یو بل ریاست اریزونا کې هم د مستقلې او بې له رکاوټه د ووټونو د شمیرلو غوښتنه کړې ده چې له نږدې نه څارنه کیږي. مخکې دوه رسنیو په دغه ریاست کې د بایدن د بریا اټکل کړی و، خو بیا هلته سخته سیالي وبلل شوه. هر ریاست کې د ووټرانو د رایو د تصدیق خپلې طریقې کار وي. دوی د ووټر رجسټریشن یا اندراج او د اهلیت تصدیق په خپل طریقې کار کوي، او چا چې په غیر موجودګۍ کې د ډاک په ذریعه ووټونه ورکړي وي، په فایل کې د هغوی د موجودو دستخطو او په رایو کې د هغوی د دستخطو چیکینګ کیږي چې یو شان دي که نه. د یو شمیر وجوهاتو په بنیاد یو ووټ رد کېدی هم شي که په هدایاتو سم عمل نه وي شوی. مثلا ووټ یې د پوستې د لفافې دننه په یو بله پټه لفافه کې نه وي اچولی، دستخط یې درست یا یو شان نه وي، او یا په نوم کې فرق وي، یعنی په ریکارډ کې د موجود نوم نه جدا وي. په انتخاباتو کې په زرګونو رایې باطلې ګرځول کېږي. دا سخت کار وي چې ډېر وخت پکې لګي. په ځینو ریاستونو کې دا عمل د انتخاباتو د ورځې نه څو اونۍ مخکې پیل شي، خو په ځینو نورو کې د انتخاباتو ورځ تر ختمېدو مخکې دا عمل نه شي شروع کېدی. د الیکشن کارکوونکي مختلف ډلې ووټونه شماري او د ډاک له لارې اچول شو ووټونه تصدیق کوي. په دې کې هم د ریاستونو خپل اصول دي. په انتخاباتو کې د مختلفو تنظیمونو څارونکي ګمارل کیږي. دغه تنظیمونو کې امریکن سیویل لیبرټیز یونین، الیکشن انټیګریټي فنډ او تھامس مور سوسایټي شامل دي. د دې ترڅنګ په اروپا کې د امنیت او همکارۍ نړیوال سازمان او اس سی ای څارونکي هم د انتخاباتو رایې او شمیرلو پروسې کتو لپاره وربلل شوي. په محدود شمیر کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند رجسټرډ څارونکو ته هم د ووټونو شمیرلو کمرو ته د ورتګ اجازت ورکړل شوې ده. د ولسمشر ټرمپ کمپین په پنسلوینیا کې هم کیس پرانسته غوښتنه کړې چې هلته هم ورته د ووټونو شمیر عمل نږدې نه د کتو اجازت ورکړل شي. د دغه ریاست یو جج فیصله کړې چې ټول کاندیدان څارونکي یا د کاندیدانو استازو ته دي د دغه پروسې د کتو اجازت ورکړل شي. دوی دا د شپږو میټرو په فاصله وګوري، خو ماسکونه او سماجي فاصله دې وساتل شي. بلخوا د میشیګن په ډیټرویټ کې مزاحیت شان د ووټونو شمیر یو مرکز باندې ورغلل او دننه تګ یې غوښتل، خو هلته دوی ورتللو ته پرې نه ښودل شول ځکه چې د رجسټرډ څارونکو شمیر ورله مخه پوره شوی و. دغه ځای کې په کړکیو باندې نیمه پرده اچول شوې وه سو مزاحیتیان ورنه شي، خو سپینې ماڼۍ په دې باندې سوالونه اوچت کړي دي او تور یې لګولی چې انتخاباتي عملیې د ووټونو شمیر مرکزونو ته خلک نه پرېښودل ځکه چې د ووټونو نقلونه یې ورشاملول. هم په دغه ورځ وړاندې ټرمپ په میشیګن ریاست کې د ووټونو شمیر ودرولو یوه قضیه د جج د فیصلې پس وبیلله چې ویې ویل هلته د ووټونو گنتی د ودرولو هیڅ قانوني جواز نه جوړیږي. په ووټونو کې یو بل مبینه بدنظمي چې مخې ته راغلې ده، دا چې د اریزونا ریاست په میریکوپا کاونټي کې ووټرانو ته داسې قلمونه ورکړل شي چې ورسره په کاغذونو د سیاهې داغونه پرېښودل او د هغې له وجې د ووټونو د نه سکین کېدو پس رد کړل شو. په دې اړه په سوشل میډیا تود بحث روان و. د نومبر په څلورمه هلته د انتخاباتو محکمې مخې ته خلکو مظاهره هم وکړه. د ریاست اټرنی جنرل د پوښتنې په جواب کې د امریکو په انتخاباتو محکمې سپیناوی وکړ چې دغه قلمونه ځکه ووټرانو ته ورکړل شو ځکه چې سیاهي یې زرو چیږي او د مختلفو ازموینې پس دوی دې نتیجې ته رسیدل چې دا تر ټولو غوره پنونه دي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ نړیوال سازمان هم اته وارې په امریکا کې انتخابات څارلي دي. دغه سازمان د نومبر په څلورمه په بیان کې وویل چې د قانوني غیر یقینیو او لاجستیکي چیلنجونو باوجود دغه ووټونه په ښه ډول ترتیب شوي وو. ادارې په بیان کې ویلي چې انتخاباتو ته ولاړ د یو ولسمشر لخوا د منظمو نیمګړتیاو بې بنیاد تورونه په جمهوري ادارو د ولس باور ته زیان رسوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال اوریدا تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، د پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومنت دا خبره رد کړي چې ګینی د مسلم لیگ نون او د پیپلز ګوند ترمنځ اختلافات دي. دا خبره پخوانی وزیر اعظم او د پی ڈی ایم مرستیال مشر راجا پرویز اشرف پرون په چکدره کې کړی دا چې نور تفصیل یې د غلام غوث په دې رپورت کې وو.
د پاکستان جمهوریت تحریک مرستیال مشر او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په کوز دیر چکدره کې د خپل ګوند پاکستان پیپلز ګوند د ملکن ډیویژن د مشرانو سره د ملاقات وروسته په خبری کانفرنس کې وویل چې دا وی د ګوند مشر بلاول بوټو به د پیښور د جلسې لپاره د ملکن نه د جلوس په شکل کې روانيږي.
خدا کے فضل و کرم سے یہ تین جلسے ہو چکے ہیں. آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ
دا خدای په پزل درې جلسی شوی دي او نن د دې خبري ضرورت دی چې په پاکستان کې داسي حکومت قائم شي چې د ولس د مرزي مطابق وي او چې د پاکستان ولس هغه منتخب کړي. ل دې ځای به د پیښور د جلسې لپاره جلوس روانيږي او بلاول به په خپل د دغه جلوس مشري کوي او ل ملکن نه به د تاریخي جلوس په پیښور کې د جلسې زیته رسی. د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم لخوا د نومبر په 28مه نیټه په پیښور کې د پاکستان جمهوری غورزنګ د سلورمی جلسې لپاره د پورا تیاریانو نیولو د خبره د هغې وروسته شوې ده چې د برېټانوي نشریاتي ادارې بی بی سی سره په مرکه کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د مرکې په سر په پاکستانی رسنیو کې تاوده بحثونه راپارېدلي دي. بلاول بوټونه په دغه مرکه کې د مسلم لیگ نون د رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د لندن په خپلو تقریرونو کې د پوز د مشر او د استخباراتي ادارې د مشر د نومونو اغیستلو په اړه پوښتنی شوې دي او بلاول بوټو په خپلو ځوابونو کې د پوز د مشر او د استخباراتي ادارې د مشر د نومونو یادولو مخالفت کړی دی. د بلاول د دغه خبرو اترو وروسته بیا په پاکستان کې ځینی رسنیو او ځینی وفاقي وزیرانو ویلي وو چې د بلاول د وروستۍ سرګندونې د خبرې ته اشاره کوي چې په پی ډی ایم کې شامل دوه لوی ګوندونه پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز د یو بل سره جوړ اختلافات لري او دا د یاد اتحاد د ماتولو په معنی ده. خو په سیاسي حالاتو نظر لرونکو خبريال شمیم شاهد وایي د مخالف ګوندونو په ایتیاد کې شامل ګوندونه یو دي خو څوک پکې نیخ پنیږه د پوځي مشرانو نمونه اخلي او څوک بیا د موجوده حکومت راوستلو لپاره د سلیکټر یا استابلیشمنت خبره کوي.
د حکومت او یا د استابلیشمنت ابشتن له دا کوششي چې دا شن سیاسي اتحادونه پاغي کې تقسیم کی آغا متعلق کی اختلافات پیدا کی عمدہ شان خبر روانی دی اور زیاد فوکس چکم دین دا اسٹیبلشمنٹ دا دے چاغا نواز شریف رضا کی اور نواز شریف داغی دا مرضۂ خبروں کی اور دام یو ثابت خبر شو چې نواز شریف باند پنجاب بلار دے دی وجہ باندې اسٹیبلشمنٹ مجبور دے چاغا سر خبروں کی دا پیپلز پارٹی سر زان دا خبر روانی دی دا سیاسی چالو دی زمان دادا دا چې فی الحال د اپوزیشن اتحاد ته هیڅ قسمه خطر نشته.
د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد دریز لري چې موجوده حکومت په انتخاباتو کې د درغلو د لارې راوستل شوی او دا دی استعفا ورکړي او په هیواد کې دی نوی انتخابات ترسره شي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 16مه په سوات کې په خپل وروستۍ وینا کې ویلي وو چې د اپوزیشن ګوندونه د احتساب د عمل نه د خپلو مشرانو د بچ کولو لپاره رایو شوي دي.
اور فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو بدلو. یعنی کہ
لبہر ہیواد نہ دے پوز توائی چخپل د پوز مشر او د آئی ایس آئی مشر بدل کړی یعنی پوز تا د بغاوت کولو خبر کوي نو د دین بل لوی د هیواد دښمن څوک کېدی شي چې کومه ورځ ما د غلو سره پخلاینه یا انارو وکړه نو ما به هغه ورځ د هیواد سره تر ټولو لویه غداری کړی وي. د جنرال پرویز مشرف لخوا د نواز شریف او زرداری سره د انارو یا پخلاینې په شکل کې د پاکستان سره تر ټولو لوی ظلم شوی وو.
سب سے بڑا ظلم کیا پاکستان سے.
خو مخالف گوندونه د عمران خان دا خبره ردوی چې غنی دوی د هغه سره پوخلا کېدل غواړي، بلکې مخالف سیاسي گوندونه د واکمن او مخالف گوندونو او د هیواد د ادارو د چارواکو لپاره د یو رقم احتساب د نظام جوړولو غوښتنه هم کوي. په عین حال کې د نومبر په اوومه نیټه په پېښور کې د را روانې جلسې د ځای او امنیت لپاره د پېښور ضلعي انتظامیې ته د پاکستان جمهوري تحریک لخوا یو لیک هم استول شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسې غواږی قدرمن اوریدونکو، لږ مل سسم اوس درته یوه سندره دراوړو د همین خان په غږ کې او بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې.
قدم مس پر لے لاجوند پوسلے د چمن دا کلا جوند زارول کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار ہر یو گلد اس پر لے میرا پلی پٹی خست باہنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باہنا لرو زیچ مینا و محبت خفل مالیات تو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو یو گل دس پر لی بحسار کو دا پل سات و ملکن پر پل سار کو ہر یو گل دس پر لی بحسار کو دا پل سات و ملکن مل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن سچ خوشحالی پل رے بار تو سچ امن خوشحالی پل رے بار تو ہر قدم مس پر لے لا جوندے پوس لے د چمن دا گلا جوند زارا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو گل دس پر لی بحسار کو دا پل سات و ملکن پر گل سار کو گل دس پر لی بحسار کو دا پل سات و ملکن پر گل سار.
مشال رادیو ته تاسو غواګي قدر مرودونکو، تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدئ شئ.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړی
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلور نیمو بجو.
مشال رادیو ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږوي. دا خبرونه پای چی بی دی په خیره کې درته د جاوید برخیل په کې دا سندره دراوړو.
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لور سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا تخت کے شاید ملے قتل شبے بدغ تخت کے شاید ملے قتل شبے بدغ تخت کی وہ سم دزڑ درزا بند دا دزڑ درزا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا سما بند دا لو رسے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا سما بند دا
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. د روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.